ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه ته هرکلی. افغانستان ولسمشر اشرف غنی له هیواد تر وتلو وروسته په خپل لومړنی ویډیوي پیغام کې د غراز ویل چې د تیښتې او جلا وطنۍ نیت نه لري او غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. په کور دننه او بهر د نوي حکومت د جوړولو لپاره د یو شمیر سیاستوالو هڅې روانې دي. په ننګرهار کې پرون دوه خبري اعلان چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د افغانستان د درې رنګ بیرغ له پورته کولو ویډیوګانې اخیستل د طالبانو لخوا سخت ووهل شول.
سوتانو خبر اعلانو سره ناوړه برخورد شوی د هغوی تهدید سیوی دی موږ واقعاً ډیر باندې خپه یو.
ایرانی چارواکي وایي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو را وروسته پر خپلو اړیکو غور کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به له یوه مدني فعال واوري.
یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس پر کې افغان ځوانان چې ورسره لاس او ګرېوان دی هغه بیکاري ده، یعنی دندې نه لري.
نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د زمری یا صد میاشتې 28 د میلادي 2021 کال د اګست 19 ده. دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله زه نوري اسنوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې پام وکړئ د سات مهم خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب راوروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. د برېټانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل انکه اړتیاوي د اګست له 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبه په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وای له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوی وای رد کړل. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې خپرې شوې. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي اداره به یې په ایستلو کې مرسته وکړي. وویل که امریکایي تبعه هلته پاتې وي نو به موږ هم هلته حضور ولرو. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هېواد کې ول. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلي دو چارې آسانې شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت وین جان کربي وایي د هوایي ډګر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې باعث شوي دي چې یو شمېر کسان تر میدان پورې ځانونه راونه رسوي. جان کربي په واشنګټن کې پرون خبریالانو ته وویل
د طالبانو له قمندانانو سره د میدان د بهیر د نظم خاطر په منظم ډول په ارتباط کې یو. ټول موږ سره مرسته وکړي.
سپینې ماڼۍ د سیشن بي پورز ویلو چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې د هغو ملکي افغانانو مخه به نه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستان نه وځي. د ترکیې دفاع وزیر پرون وویل چې د کابل هوایي ډګر د 8 ساعتونو په ترڅ کې تر 2 ډېرې الوتنې شوې دي. خلوص یا کار د ترکیې اناډولیا خبری آژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې ډیپلوماتان او یو شمېر افغانان ایستل شوي دي. د خلوص یا کار په وینا په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر نظم ترکیې ځواکونه د ناتو د یو شمېر هیوادونو له ځواکونو سره تنظیموي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته وویل:
We should avoid irregular routes.
موږ باید د غیر قانوني لارو مخه ونیسو، د خطرناکو لارو چې د قاچاقونکو لارې دي. د دې پر ځای موږ باید خلکو ته د قانوني لارو غم وکړو، چې هغه خلک چې په نړیواله کچه یې حمایت ضروري دی د اروپایي ټولنې هیوادو ته راسي.
میرمن جانسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به له پاکستان، ایران او تاجکستان سره همکاري وکړي چې افغان کډوالو مني. په پرونی غونډه کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو استازو څرګنده کړه چې دوی نه غواړي د 2015 کال د کډوالو ناورین تکرار شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي چې د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سیشن بې په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلي ستولتنبرګ خپله حیرانتیا څرګنده کړه چې څرنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیوه. خبرنه لازدی لډو اوري. د بریتانیا صدر اعظم وای نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې باید دوی له عمل سره ورته وي کنه وي. بوریس جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دي دوی له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي او د ښځو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. بوریس جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت لپاره ځانګړې شوې و وویل بریتانیا به د طالبانو چلند ته ګوري چې د ترهګرۍ په برخه کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د ښځو د زده کړو د حقونو په برخه کې څه کوي. د بریتانیا صدر اعظم دا هم وویل چې د اګست له 15 چې طالبان کابل ته داخل شوي، بریتانیا خپل 306 کسان له افغانستان ایستلي. همدارز تر 2000 ډیر افغانان له دې هیواده بهر کړي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرلاند وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتې دل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتې وي.
د اروپایي ټولنې لپاره یو شی څرګند دی، په دې برخه کې ښکاره موافقه شته چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ باید په هیڅ توګه تکرار نه شي. د همدې لپاره موږ د اروپایي ټولنې له لوري یوې ګډې هڅې ته اړتیا لرو.
وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ته داخل شول، د اروپایي ټولنې غړو اندېښنه څرګنده کړه چې افغان کډوال د دې ټولنې د هیوادو په لور مات نه شي. لیتوانیا اعتراض کړی دی چې د بیلاروس افسرانو د دې هیواد سرحدونو له اصولو سرغړونې کړې دي. د لیتوانیا د سرحدي خدماتو ادارې په یوه لیک کې پرون وویل چې د بیلاروس 12 افسران په داسې حال کې چې د عراقي کډوالو یو 15 کسیزه ډله له خپلې خاورې ایستله د بیلاروس خاورې ته داخل شول. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولید ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر له متحده عربي اماراتو څخه په یو ویډیوي پیغام کې چې د خپل فیسبوک له لارې خپور کړ وویل بیرته به کابل ته ستون شي. اشرف غنی روانونه یک شنبه له کابل ته راتم شو. د مرستیال امرالله صالح وویل چې ولسمشر تللی او د قانون له مخې دی سرپرست ولسمشر دی. بلورته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کندهار ته له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره تللی دی او په پلازمینه کابل کې داسې چارواکي نشته چې واک په لاس کې واخلي. تفصیل په دې راپور کې
نن د افغانستان د خپلواکۍ ورسته دا ورست په داسې وخت کې یو شمېر خلک لمانځي چې په کابل کې د واک خلا ده. طالبانو دا شهر د یک شنبه پورې ونیو. ولسمشر اشرف غنی په پټه له افغانستان ووت او پرون د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بشري خواخوږۍ پر بنسټ ښاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان ښاغلي غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زد تیختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو که هم سو دوینو ده بهیدو او ناورین مخنیول شوی وی. په مشوره وبوختیم چې افغانستان ته ستون شم او خپل هڅو ته چې د عدالت د تامین زموږ په هیواد کې د افغانانو د حاکمیت د ارزښتونو د بیاستنېدو او د واقعي اسلامي او د افغانستان د خلکو ملي ارزښتونو لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شغلی غنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمیر نور مشران و تلی وو، بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه یې خپور کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي، اوس یې ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي، حمایت کوم دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پرون د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن بې په ورځ د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره دغه ښار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانه اونۍ په جلال آباد، خوست، اسدآباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لرې کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکی حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
دغه راز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره یو وخت په یو وخت یو شمېر سیاستوالو په کور دننه او بهر د راتلونکي سیاسي نظام د څرنګوالي په اړه هم سلا مشورې امپیل کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلي دغه راز وبخې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي مرستیال او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلي په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو او پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د غرض افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړي انس حقانی سره لیدلې. نور حال په دې رپورت کې
پر افغانستان د طالبانو واکمن کېدل او دراتلونکو په اړه د افغان سیاستوالو اندېښنې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال او د سولې عالی شورا پخواني مشر محمد کریم خلیلي وایي چې له تیرو درې ورځو را په دې خوا په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان دراتلونکو ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د خلکو په خوښه د سیاسي نظام د جوړېدو لپاره د پاکستانی چارواکو د پام راړولو په هدف سلام مشورو باندې بوختي. محمد کریم خلیلي د ورستیو سیاسي پیښو په خپل فیسبوک پاڼه دی ویلې مې په خبرولو سره لیکلی چې په دې وروستیو کې چې طالبانو د هیواد پلازمینه هم تر خپل ولکې لاندې راوسته، یو ځل بیا یې افغانستان له پوځي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي ګډوډیو سره مخ کړی دی. کریم خلیلي لیکلی چې د ثبات او سیاسي نظم د جوړولو لپاره هیڅ هغه طرحه به پایله ورنه کړي چې د فشار او غلبې په نتیجه کې پلی سوي وي. د نوموړي په خبره دی یو دوامدار سولې او سیاسي نظم د رامنځته کېدو یوازینی لار سیاسي تفاهم او د داسې حکومت رامنځته کول دي چې د هیواد ټول قشرونه او سیاستوال د ملي او مهمو پریکړو پر مهال پکې ونډه ولري او په یاد حکومت کې ټول افغانان ځانونه شامل وګڼي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې اوس چې د هیواد د راتلونکي نظام د جوړېدو فرصت د دوی په لاس کې دی، دوی ته د پام وکړي چې د ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د ټول اړخونو د تفاهم په پایله کې د حکومت جوړول باندې یوازې نړیوال مشروعیت عمومي بلکې په هیواد کې به د څو لسیزو روانو جګړو ته هم د پای ټکی کېږدي. ښاغلي خلیلي له طالبانو دا غوښتي چې د دغې ډلې پوځي مسؤلین او وسلوال د ټولنې له سیاسي قشرونو، خبریالانو، مدني فعالانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او هغه کسانو سره چې د دوی پر وړاندې د مخالف لوري ترڅنګ ولاړ و له زغم کار واخلي او د یو هیوادوال په توګه د ورسره چلند وکړي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو پر رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. په ورته وخت کې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی هم په کابل کې لپخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله همدارنګه د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار سره کتلي دي. د طالبانو سرچینو د دغه لیدو کتو په اړه ویلي چې انس حقانی یادو افغان سیاستوالو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړی دی. طالب چارواکو وړاندې هم ټولو افغانانو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د دې لپاره چې خلکو ته عامه خدمات ورسیږي ټول دولتي او غیر دولتي کارکوونکي دې بیرته خپلو دندو ته وګرځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سهار وو بجې او 15 دقیقې دي. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان چټکو بدلونونو ته پام اړولی. اسمت سروان ته بخښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د دې خبرې په اړه لیکنه خپره کړې چې د ښځو حقونه رعایتوي. ورځپاڼه لیکي طالب مشرانو په دې خبره چې د خپل واکمنۍ په لړ کې به د ښځو حقونه خوندي کړي هڅه وکړي چې پر افغانستان د ولکې له کبله د نړیوالو اندېښنې کمې کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو دا خبره له دې سره سره کړې چې دوی د ښځو د حقونو د ځپلو اوږد تاریخ لري. ورځپاڼې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړي. د وویل ښځو ته به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي. نیویارک ټایمز په عین حال کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جیک سیلیوان څرګندونې راخیستې. نوموړي د سه شنبې په ورځ وویل طالبانو پر ښځو ظلمونه کړي، خو له دې سره سره دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پریکړې دفاع کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د بایدن حکومت به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارلو ته دوام ورکړي. نشتل انټرس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لاس برای د روسیې، چین او ایران بریا بللې ده. د ورځپاڼې په نظر بد لوبغاړي تیار دي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله رامنځته شوې تشه ډکه کړي. نشتل انټرس یاتوي ایران، قطر، روسیه او چین لیواله دي چې د طالبانو له رژیم سره خبري او مشارکت وکړي. په ورستیو وختونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو د پیکینګ، تهران او مسکو چارواکو د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کولې. فینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو پر مالی ستونزو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې پر طالبانو به ډالر ودرېږي لیکلي، د افغانستان اسعاري زیرمې کنګل کړی شوي، افغانستان ته د ډالرو انتقال درول شوی او بانکونو د پیسو ورکړه محدوده کړې ده. د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدي چې له هیواد وتلی دی ویلي چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ډالر نور نه راځي. دی وایي طالبانو پوځي برای ترلاسه کړ، خو اوس باید حکومت اداره کړي او دا آسانه کار نه دی. احمدی چې په ورستیو کې د اشرف غنی د حکومت سخت منتقد و، هغه اداوه رد کړي چې غنی د افغانستان ډېری پیسې وړل شوي یا غلا شوي دي. د فینانشل ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان 9 میلیارد ډالر چې په بهرنیو بانکونو کې ساتل کېدل د طالبانو له واک ته رسیدو سره کنګل شوي دي. ټاکل شوی و چې افغانستان ته د دوشنبې په ورځ له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 4.5 میلیون ډالر مرسته ورکړل شي، خو د کانګرس غړو د ولسمشر بایدن له حکومت غوښتي چې دا پیسې ورنه کړي.
ایرانی چارواکي وایي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو را وروسته په خپلو اړیکو غور کوي، خو تر دې مخکې په ننګرهار کې د اریانا ټلویزیون او په ژواک آژانس سیمه ییز خبریالان وایي چې پرون د سیمه ییزو طالبانو له لوري سخت ووهل شول. دوی وایي په ښار کې د روان وضعیت په اړه له ښاریانو سره مرکې کولې چې یو شمېر ځوانان د افغانستان د ملي بیرغونو سره یو ځای ښار ته راووتل او د بیرغونو د زړولو هڅه یې کوله. د دوی په وینا کله چې دوی غوښتل د دغو خلکو ویډیوګانې واخلي، هلته د ولاړ طالبانو له لورې پرې ډزې وشوې او د کنداغونو ګزارونه پرې وشول. نور په دې رپورټ کې
خیر جاری او وای چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې غرمه مهال د وسوالو طالبانو لوري وهل شوی او ډبول شوی دی. په ننګرهار کې د رینا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وای د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمیر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته د طالبانو لوري سخت وهل شول. د آریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نعیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه کبري واړولې دته لاریون ته چې کبري واړولې نو د امارت مجاهدینو په موږ باندې ګزارونه وکړل ته کوډغونه ګزارونه وکړل اسوک سپېړې ګزارونه وکړل هم دې کښې کړو ولایت په خېته په یو کس پکې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستونکي زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیې پوښتنه وکړي.
پښتونستان واکې ولاړو چې لاوین کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زندباد افغانستان او زندباد بیرغ کوي چې موږ دا بیرغ باید به احترامي ونه شي. دوی په تړاو باندې تصویر مې اغسته چې یو ناڅاپي د شاد خوانه د کندهارونو ګزارونه کوم وشو او موږ یې ووادو او
پژواک خبری اجانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی خو آریانا ټلویزیون لا هم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. پم دی حال کې په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسول یوسف ظریفی ازادي راډیو ته دا پی خطایت کړ وی ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې دا پی غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیخي جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړي او د دغو رسنیو خبریالانو ته د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ضمن کې پر رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او آریانا د خبریالانو محمود نعیمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي څو د پیښې ژوره پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبریالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ایرانی چارواکي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو را وروسته پر خپلو اړیکو غور کوي. دغه هیواد شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله له افغانستان سره لري. د څه باندې 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی او اوس پر کابل د طالبانو برلاسي ته په فکر کې دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
پر افغانستان د طالبانو له ناببره او ژر برلاسي وروسته ایرانی چارواکي بې ثباتۍ ته ویره لري چې افغان کډوال ور مات نشي او افراطي ډلې لکه داعش نور فعال نشي. د ازادي راډیو د خبر څانګه په یو راپور کې څرګندوي چې تهران په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره کمزوري اړیکې ټینګ کړل او د دې ډلې استازو ته یې بلنه ورکړه چې هلته د سولې خبرې وکړي، خو وروسته تر دې چې دې ډلې د افغانستان ډېرې سیمې ونیولې او بیا د اګست په 15 کابل ته داخله شوه، له دوی سره ښکاره تماس نه دی نیولی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د وزارت له مقامه په لر کې دوه د کابل تر سقوط وروسته په لنډو د طالبانو نوم یاد کړی دی. د ښاغلي رئیسی په وینا د سیشن بی پورز وویل شول چې جواد ظریف ته ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ماتې باید په افغانستان کې د هوسا ژوند، امنیت او تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي.
څو ساعته وروسته تر دې جواز شریف په ټویټر کې ولیکل چې شخړې او جنگ لکه اشغال کله هم ستونزې نه هواروي. د ده په وینا ایران د پخواني ولسمشر حامد کرزي د بیان هرکلی کوي چې د ستونزو د حل لپاره یې د افغان چارواکو د همشغۍ شورا جوړه کړې ده. ښاغلي ظریف روانه اونۍ په یوه بل ټویټ کې ولیکل چې ایرانیان هیله من دي چې وروستي تحولات به په افغانستان کې خبرو او د واک سوله ییز لیږ ته زمینه برابره کړي. د ده هم لیکلی دي چې ایران د سولې هڅو ته ادامه ورکوي. ایران دا منلې ده چې طالبان د افغانستان د نن ورځې یو واقعیت دي چې د دې جګړه ځپلې هیواد د راتلونکي حل لارې یوه برخه وي. د استرالیا په ډیکن پوهنتون کې د ختیځې او منځنۍ آسیا د برخې استاد شهرام اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د چارواکو تصویر زړور تصویر دی چې د امریکا وتلې د افغانستان د خلکو بریا بللې ده او دا په زمینی ډول د طالبانو د تایید په معنا دی. د ښاغلي اکبرزاده په وینا تهران دې ته اندېښمن دی چې طالبان د شیعه او ضد دي، هزاره ساري او ایراني ضد سیاستونه مخته وړي، خو په ورته وخت کې غواړي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره حرفه‌ای روابط ولري، صمیمانه روابط نه. د ایران رسمي آژانس ارنا په افغانستان کې د ایران د پخواني شارژ دافیر عبدالمحمد طاهری خبري راخیستې دي چې پرون یې وویل تهران د افغانستان پر مختلفو ډلو یا نفوذ لري یا د اړیکو تجربه ورسره لري چې پر طالبانو فشار راوړی شي چې د ایران امنیت ته پام وکړي او د افغانستان خلک له نورو ستونزو سره مخامخ نه کړي. د ښاغلي طاهری په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ایران ته د اندېښنې دي، داسې چې هلته به ناامنۍ ډېرې شي او افغان کډوال به چې په دوی کې کیدای شي چې د داعش او القاعده غړي هم وي ایران ته مخه کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل آن کال تیاوي د اګست له 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلېدو چارې اسانه شي. امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی وایي د هوایي ډګر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې سبب شوي چې یو شمیر کسان تر هوایي ډګر ځانونه ونه رسوي. د ترکیې دفاع وزیر پرون وویل د کابل هوایي ډګر د 48 ساعتونو په ترڅ کې تر 2 ډېرې الوتنې شوي دي. خلوص یاکار ترکیې اناډول خبري اژانس ته وویل په دې الوتنو کې ډیپلوماټان او یو شمیر افغانان ایستل شوي دي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. د بریتانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې باید د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار خبرلان ته وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې احمد جاوید دی، د ځوانانو د مدني چارو فعال.
څومره وخت کېږي چې دې برخې کار کوي؟
زما تقریبا یو کال کېږي چې زه په دې برخې کې کار کوم.
په دې یو کال کې مو ځوانانو ته کوم کار نه کړی؟ البته
اول خو په دې برخې کې موږ کار کوو چې ځوانانو امانګي کوو، یعنی موږ ځوانان سره راغونډو، هغوی ته شوراګانې جوړو، د هغوی امانګي کوو، د هغوی یعنی راغونډ سي سره، یعنی کوم کوم شان ته دوی ضرورت لري هغه به دوی هلته مطرح کوي او همدارنګه دوی هلته هغه خپل مشکلات هم وایي چې موږ یعنی دغو برخو کې موږ دلته مشکلات لرو.
دا مشکلات چې دوی ویلي بیا دا مشکلات تاسو چیرته رسوئ، چاته رسوئ؟
دا مشکلات به موږ راغونډو، بیا په دې باندې بحث کوو، بیا دا مشکلات بیا هغه اړوند ادارو سره بیا موږ به ورسره شریکو چې مثلا د افغان ځوانان چې دوی په دغه دغه یعنی برخې کې ډېر مشکلات لري، نو تاسو همدا مشکلات ورته حل کړئ. یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس په کې افغان ځوانان چې ورسره لاس وګرځوي دی هغه بیکاری ده چې دوی ورسره لاس وګرځوي، چې دوی یعنی دندې نه لري.
دا خبرم چاته ورسوله ده چې دوی ځوانان بیکاره دي او څه به وشي، څه وادي وشوي کوم نشي.
دغه موضوع خو موږ د ځوانانو چارو مهنیت سره مشارکه کړه چې هغه په همدې برخه کې دوی یعنی مسولیت لري بیا د هغه ترڅنګ مو دا هغه اړوند ادارو سره مشارکه کړه چې هغه کوم ځوانانو چې مثلا په کوم برخو کې چې دوی وړتیا لري یا چې هغه لیسانس یې کړی دی یا چې ماسترونه کړي دي په هغه اړوند وزارت مو دوی هغه انومان مو وروړه او همدارنګه د دوی لیسونه مو وروړه چې دوی هغه خلک هغه اړوند وزارتونه کچیر بیا دندې اعلانې نو حق اولیت پیدا غو هم دغه ځوانان هم د اړوند وزارتونه دوی کچیر موږ سره امانګي وو کې نو دا به ډېر مفید تمام شي او کچیر دوی ونه کې نو بیا به ونه شي نو انشاءالله موږ خو لا تروس پر دې خوشبین چې هم دغه اړوند وزارتونه دوی به موږ سره همکاري کوي او دغه افغان بیکار ځوانان دوی به په اړوند پوسټو کې دوی به
په همدې سره زنوریاس نوری تر اتو بجو چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم اوس اجازه غواړم خو بل خبرونه زما همکاره فرشته نگاه مخته وړي.